کومې خندونه او ستونزې چې موجوده وي دغه لپاره یو لار لټول شوې ده په دې فلم کې او هڅه شوې ده ترسو خلک د مارګریټیا او د دوستۍ پر ارزښت وپوهوي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد غفور مهیدی وایي چې په خوست کې د بدنامه دوستۍ په نوم د فلم جوړول دا څرګندوي چې دلته د هنر او سینما په ډګر کې ښه استعدادونه شته، خو هغه د مسؤلو ادارو او مؤسسو څخه غواړي چې په خوست کې د هنر او تیاتر د تقویې په کار کې مرسته وکړي.
خوست د ادب او کلتور ټاټوبی دی او دلته ښه هنري څیرې شته، شخصیتونه شته چې دوی کولی شي د فلم په برخه کې ډېر ډېر څه وکړي. نننی فلم د دې ګویاو چې دوی ټولنې ته ډېر ښه پیغامونه وړاندې کړل، نو له ټولو اړوند ضربتو ارګانونو او اشخاصو څخه هیله دا ده چې د دوی په تقویه کې په مادي او اقتصادي لحاظ خپله ونډه ونسپموي.
د یادونه ورده د ځوانۍ نشه، جام زهر، د پیزوان په ژبه او خانی لاړه هغه هنري فلمونه دي چې په دې وروستیو کې خوستو فلمي لوبغاړو په اداکاري جوړ شوي او د بازی په نوم د یو بل هنري فلم د شوټینګ چارې د ګڼو خوستو لوبغاړو په ګډون هندوستان کې روان دي چې په نږدې وختونو کې به نندارې ته چمتو او وړاندې شي.
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کور کې یا د کار په ماحول کې توند او قهرجن اوسېدل د مرګ خطر زیاتوي. په دې باره کې د یو تازه راپور ژباړه میرویس امینی لولي.
په ډنمارک کې یو تازه څېړنه ښیي چې د کور لغړیو یا د دفتر له ملګرو یا دوستانو سره جنجال او توند تیزې خبرې کول په منځني عمر کې د مرګ خطر زیاتوي. ډنمارکي محققان وایي چې په کور کې ناندری نارینهوو او هغو کسانو ته لا زیات تاوان رسوي چې کار نه لري. د کوپنهاګن پوهنتون محققان ویلي چې له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پرله پسې ناندری او توندي او تیزي او د اعصابو خرابول د نارینهوو او د ښځو د مرګ احتمال 2-3 برابره زیاتوي. تر دې لمخه تحقیقاتو ښودلې وه چې هغه ښځې او مېړونه او د کور نور غړي چې یو بل ته ژر ژر پقاریږي او جنجال سره کوي د زړه د حملې او دماغي سکتې له خطر سره زیات مخ کیږي. د یادولو ده چې سرطان، د زړه حمله او دماغي سکته د بني ادمانو د مرګ تر ټولو لوی عوامل دي. مخکنیو څېړنو دا هم ثابته کړې ده چې ښه روابط او ډېر دوستان لرل په صحت باندې مثبت اثر کوي. په دې وروستیو کې یوې سروې ښودلې وه چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره تګ را تګ او راشه درشه نه وي، نو د بې وخته مړینې امکان یې 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکالوژۍ د پروفیسر جان کاشیپو په قول په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي، په انزوا کې اوسېدل د هغه دوه برابره خطر پېښولی شي.
د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د درې وړکیو حکایتونو اورېدو ته راوبولو چې لینا شریفي لولي.
استاد له شاگردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ور سره ښکلی کیږي؟ چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګونه د ښایست اصلي وجه وبلله، او دو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوه پیالې راویستلې، یوه ډېره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دبله کې پاکې رڼې اوبه، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن و مخ ورناړه وو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو، ټول یې غوښتونکي یو. د ژوند مشکلات. استاد د اوبو ډکه پیاله راوچاته کړه، په لاس کې نیولې وساتله. شاګردانو ته یې وویل، دا به څومره وزن لري؟ چا وویل یو خورد، چا دوه وبلله، چا بل اټکل وکړ. استاد وویل زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي، خو په هر حال وزن یې ډیر نه دی. اوس دا پوښتنه کوم چې کمې پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ ټولو ورته وویل هیڅ نه. استاد بله پوښتنه وکړه، کمې یو ساعت په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ شاګردانو ځواب ورکړ په لاس به دې درد شي. استاد بیا هم پوښتنه وکړه، که تر ماښامه مې په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ شاگردانو په خنده ورته وویل استاده لاس به دې شلوي، د کور په ځای به روغتون ته روان یې. استاد وویل د ژوند مشکلات هم دغسې درواخلی، که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که یې په ذهن کې ډیره موده وګرځوی درد وي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي له پښو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. عمر بهیر څو کسه دوستانو په تلویخ کلنۍ کې سره و پتیاله چې ډوډۍ به یو ځای په یو رستورانت کې خوري. د مختلفو رستورانتونو لکتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وي. لس کاله پس چې 50 کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل، او له هغه وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوروي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د یو ځایي ډوډۍ لپاره رستورانت خوښوه، بیا یې هم سبا رستورانت غوره کړ، خو دا ځل یې د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستوران په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نه وای دی.
سهار په تشه خوا او بڅخل صحت ته ګټه رسوي. په دې باره کې د یوې تازه څېړنې خلاصه میرویس امینی لولي.
سهار په تشه ګېډه د اوبو څښل صحت ته ډېره ګټه لري. سهار تر چایو او سهارنۍ له مخه د اوبو د څښلو د فایدې په باره کې پخوا هم څېړنې شوې وې. او یوه تازه څېړنه یو ځل بیا دا خبره تاییدوي چې سهار تر سهارنۍ له مخه د اوبو څښل صحت ته ډېره ګټه رسوي. په انډیا ټایمز کې لخبار شوی رپورت سره سم، سهار په تشه خوا د اوبو څښل میده او لویه کولمه پاکوي، چې دغه شی د ځینو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کوي. د سهار اوبه د خوړو په جذبولو کې د میدې کار اسانوي او د هاضمې د سیستم چاره بهتروي. کله چې د هاضمې د سیستم چاره بهتره شي، بدن ته مختلفې ګټې رسیږي. تر سهارنۍ له مخه د اوبو د څښلو یوه بله ګټه دا ده چې له وینو څخه زهریات لرې کوي، چې په نتیجه کې د بدن پوستکی روښانه کیږي. له رپورت سره سم دا چې د ځینو کسانو د مخ پوستکی روښانه پاتې وي، علت یې دا دی چې د دوی په وینه کې زهریات نه وي. د سهار اوبه د وینو او عضلاتو د نویو سلولونو په جوړولو کې هم برخه اخلي او د بدن د وزن د کمیدو باعث ګرځي. د انډیا ټایمز په رپورت کې لولو چې د ښې روغتیا د لرلو لپاره معمولا ځینې آسانه اقدامات ډیر اغیزمن دي، چې سهار په تشه ګېډه د اوبو څښل یو مثال دی. رپورټ وایي چې بهتره ده سهار تر ډوډۍ له مخه 4 ګیلاسه اوبه وڅښو، او بیا یو څه وخت صبر وکړو او ورپسې سهارنۍ وخورو. خو کومو کسانو ته چې د 4 ګیلاسه اوبه څښل سخت کاری، کولی شي چې اول یو ګیلاس اوبه وڅښي او ورو ورو ځان له یو لیټر اوبو یعنی 4 ګیلاسونو سره عادت کړي.
غزانور غزا ژورنالیست دی. ژورنالیست ملوستی او تدریس کړی دی. د خپل مسلک په اړه لیکنی او شپاړنی هم کړی دی. د پښتو ژورنالیزم د ژبې په باره کې مولا شاغلی غزا سره یو مفصل مرکه کړی ده چې دا اوریدو بلنه درکو. ښاغلی غزانور غزا، تاسو نه یوازې ژورنالیست یاست بلکې د ژورنالیزم په باره کې مو مقالې هم لیکلې دي او خصوصا د ژورنالیستي ژبې په ایسه کې هم لیکنې کړې دي. په افغانستان کې خو ژورنالیستان د ژبې په لحاظ تر ډېره حده ژباړې کوي. اول دا راته ووایه، کومې ژباړې چې کېږي په پښتو کې؟ که هغه د خبرونو دي، د رپورټونو دي، یا د نورو ژانرونو دي، په هغو مطمئن یاست که نه؟
نو څو نیمګړتیاوې دي. یو دا چې کله یو ژباړونکی په ژبه تسلط ونه لري، یا بهرنۍ ژبه، د همدې وجې نه موږ او تاسو ځینې نیمګړتیاوې لرو. بل د ژباړې په وخت زه وایم په خپله ژبه باندې تسلط ډیر مهم ده. کله کله چې موږ په رسنیو کې وینو ډیر مطالب داسې ژباړلي وي چې هغې سره زموږ پښتو ژبه اوږدیږي یا ورسره پړسیږي، او بل داسې وي چې هغه لوستونکی یا اوریدونکی یا لیدونکی په مطلب سم نه پوهیږي.
مثال ورکولی شئ؟
مثلا یو ځای کې ویل کیږي چې په پلانۍ سیمه کې وسلوال شتون لري، یعنی که د دې په ځای داسې ویل شي دا ژباړه به یا د دې نه وي چې وجود دارد موجود هی یا اگزیست هیو اگزیست. خب پښتو کې موږ داسې ویلی سو پلانۍ سیمه کې وسلوال شته. یا یو بل ځای ویل کیږي چې دا پروژه په لار واچوله. نو اچول خو پښتو کې موږ نه لرو که ووایي د هغې په ځای چې دا پروژه یې پیل کړه. یعنی کله چې ژباړه کیږي باید دې ته پام وشي چې دغه ژبه چې موږ یې را ژباړو که دوی په دې ژبه کې څه وایي موږ باید څه ورته ووایو. دغسې نور ډیر مثالونه پکې شته دي چې هره ورځ سړی ورسره مخ کیږي. یا مثلا یو څوک وایي چې په پلانی مارکیټ کې اور لګیدنه رامنځته شوه، د هغې په ځای موږ لنډ ویلی شو چې پلانی مارکیټ کې اور ولګیده.
غزا صاحب، په دې ترجمه کې په یوه ژبه کې یوه کلمه یې په یوه جمله کې اسم وي، خو امکان لري په پښتو کې هغلته صفت راسي، اسم رانسي. په یوه ژبه کې باید مضاف او مضاف الیه رابطه یې، زموږ په ژبه کې ممکن د صفت موصوف په رابطه بدل سي، یا بلعکس. اوس په انګریزي کې وایي رشین پرزیدنت، ترجمه خو داس و چې روسی ولسمشر، خو په پښتو کې بیا دا نه راځي. که روسی ولسمشر ووایو نو موږ توکم ته په حقیقت کې اشاره کوو، نه یې هیواد ته. نو دلته په انګریزي کې د صفت موصوف رابطه سوه، خو په پښتو کې دا رابطه باید د مضاف و مضاف الیه سي، د روسی ولسمشر
بدل شي، باید د روسی ولسمشر وبدل
شي. یا یو بل مثال، موږ وایو په دری کې سی فرزن این برج 20 متر ارتفاع دارد، ارتفاع اسم دی. او په دې اخبارونو دغه کې ژباړو دا برج 40 متر لوړوالی لري،
خو د همدې په ځای به غوره دا وي چې سړی وایي دا برج 40 متر لوړ دی.
دلته اوس لوړ چې دی صفت دی، فعلی صفت. نو هغه په دری کې اسم شراتو، په پښتو کې صفت شراتو. ګومان کوم د موږ د مطبوعاتو ژباړونکي، د رسنیو ژباړونکي کله کله ډېر اخلاصه، اخلاص په دې معنا چې اصلي متن ته لډېرې وفاداری هم تیروزي.
یو همدا خبر هم ده چې هم اصلي متن ته به ډېره وفاداري وي، بل خپل لیکنې که ژباړه وي که بل شی وي، موږ په انتقادي نظر هم ډېر نه ورته ګورو. سوچ کوو چې دا څه ما ولیکل هماغه ټیک دي، دویم ځل داسې سوچ نه کوو چې ودرې یا دا جمله که ما په دې ډول لیکلې که په دې ډول راسي څنګه به وي، یا که په بله ژبه کې په دغه ډول ویل کیږي مثلا د اسم خبره شوه که موږ دا صفت کو څنګه کیږي. نو که دغسې سړی یو انتقادي نظر ورته وکړم ښه ده، خو په رسنیو کې خو که دای وای چې یاره کاری په بیړه او په چټکی سره یو سم ده ترڅو به یو منو. په کتابونو کې موږ ډیر همدا ستونزې لرو. مثلا یو ځای کې ویل کیږي چې دا شی تر څیړنې لاندې نیسو، خو پښتو کې که موږ وایو چې دا شی څیړو زوی ماسانه راځي. یا که یو ځای ویل کیږي چې عملیات ترسره کړل، که هغې په ځای وایي عملیات وکړل، ام لنډیږي ورسره، ام به دغه خپله یو لفظ چې ده دام زه وایم چې په راډیو کې وي که په اخبار کې وي، یو لفظ هم یعنی یا وخت نیسي یا به په هغه مصرف ډېر راځي. موږ په دې سره کولی سو چې د هغه په ځای یو بله کلمه ووایي، یا خپل مطلب سره نور څه اضافه کړو چې هغه هم کیدای سي د لوستونکي یا اورېدونکي لپاره ګټور وي.
غزا صاحب، د ژورنالیزم د ژبې په موضوع کې یوه بله خبره هم شته. ځینې رسنۍ د نویو جوړ شویو لغتونو له استعمال سره دلچسپی لري، له نیولوګیزم سره دلچسپی لري، ځینې رسنۍ بیا نه لري. مثلا ازادي راډیو دغه معمول لغت په خلکو کې چې کوم یو ډېر عام وي او استعمال سوی وي همغه ته ترجیح ورکوي، او بس پالیسي هم دا ده وایي چې ډېر خلک پرې پوه سي، او دا هم وایي چې زموږ کار خو د راډیو کار دی، زموږ کار خو د ژورنالیزم کار دی، زموږ کار خو د ژبې جوړول نه دي. خو بلعکس ځینې نور رسنۍ بیا وایي چې ژورنالیزم بم کوو او ژبې ته به هم کار کوو او دوی ژبې ته کار همدا ګڼي، خصوصا چې نیلوګیزم ته توجه وکړي، نوي لغتونه جوړ کړي. په دغو دوو متفاوتو لارو کې او نظرونو کې ستا نظر څه دی؟
زما نظر دا ده چې رسنۍ د معلوماتو تر څنګ په نوره نړۍ کې چې د خلکو د پوهې فرهنګ د سویې لوړولو رول هم لري. زه وایم که چیرې یو رسنۍ د یو ښه کره ژبپوه سره یا د ژبپوهانو په اجماع سره ځینې کلمې دودوي، دې سره به زه وایم ژبه سره نږدې کېږي. اوس که په کابل کې ځینې رسنۍ وي هغه وایي چې یاره زموږ څه دود شیان دي دا دې ووایو په خلکو کې، او پېښور کې همداسې خلک وي چې زه وایم دا پښتو به څه نه څه سره لرې کېږي. مثلا دلته که رئیس جمهور ویل کېږي، پېښور کې صدر وایي، زه وایم که د همدې دواړو په ځای ولسمشر ویل سي دا به ګټور وي. یا مثلا ډېر خلک دي زموږ چې چاودنې ته انفجار وایي، خو پېښور یا کوټه کې همدې چاودنې ته دماکه وایي، او که د دماکې او انفجار په ځای زه وایم چاودنې وکارول شي دې سره پښتو ژبه زه وایم سره نږدې کېږي.
خو بیا یو بل نظر دا دی، وای په افغانستان کې به موږ په کلونو کلونو تذکرې ته تذکره ویله، همدغه تذکره چې په جیبونو کې میکنه، موږ په افغانستان کې په ازبکي کې هم تذکره وایو، په دری کې هم تذکره وایو، په پښتو کې هم وایو، په بله ژبه کې هم وایو. خو دا کلمه په ایران کې نه استعمالیږي په دې معنا،
شناسنامه ورته وایي عملته،
په پاکستان کې نه استعمالیږي په همدې معنا، او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم. دا په حقیقت کې درسته ده چې ریښه یې د عربي ده، خو کاملا افغاني کلمه سوه دا تذکره. ټول پې په یو ژو هم د دې ګټه بیا دا ده چې ستا خبر که د افغانستان په هره ژبه وي د بلې ژبې اوسېدونکی هم په اسانه پې پوهېږي، او په حقیقت کې له ملي وحدت سره هم کومک کوي، ځکه چې داسې یوه کلمه ده چې د افغانستان په ټولو ژبو کې راځي، د افغانانو ترمنځ شریکه ده. نو که یو څوک راولاړ سي او په پښتو کې دې ته پیژند پاڼه ووایي، او بل راولاړ سي هغه تاسو ول چې څه ورته وایي په ایران کې
شناسنامه،
شناسنامه ورته وایي، او یو بل هم په یو بله ژبه کې یو بل نوم ورته کېږدي که نه، نوم ژدول چندان مشکله کار هم نه دی. نو دا به پیچلتیا ډېره سي بي که به کمه سي بي.
څومره چې ګورو پښتو ژبې ته دغه لفظونه د نورو ژبو نه راځي، یعنی اوس هم همداسې وخت ده که په پېښور پاکستان کې څه دود کېږي ما د اردو نه متاثر وي، او که کابل کې څه شی دود کېږي هم د عربي او فارسي نه متاثر وي. زما نظر دا ده ټیک ده چې ځینې شیان چې موږ سره ګډې لرو ګډ پاتې شي، خو که داسې څه وي چې هماغه زموږ په خلکو کې دود کېدلی شي، لکه مخکې موږ ولسمشر وایي چې زه وایم چې همدا د خپلې ژبې یو لفظ وي صحیح ده، خو دې سره دا یادول هم پکار دی چې موږ نوي لفظونه جوړو، داسې جوړ شي چې هم نورو ژبو ویونکي په ویلو کې ستونزه ونه لري، او بل هر څوک جوړ نه کړي. مثلا زم کله یو نیم ځل په رسنیو کې داسې شی وینم چې پښتو به وي خو جنجال دا وي زم نه پې پوهېږم، یا کله د همدا ژورنالیزم شو موږ کله چې یو متن وایو کېدای سي هغه په یو بل لپس کې وایي، یو ځای کې مثلا کېدای سي فیصله صحیح راشي، خو اصلي پښتو کې موږ پرېکړه لرو. زه ډېر ځلې پرېکړې په ځای فیصله راولم یا بل لفظ راولم، هغه د متن رواني ته م کوه کتل شي همدا ښه ده.
ښاغلی غزا، په ژورنالیزم کې چې کومه ژبه استعمالیږي او یا که ووایو پښتو، چې بحث په پښتو باندې کوو، په پښتو ژبې پیسه کې ځینې خلک په سرکاري رسنیو ډېره نیوکه کوي. دوی وایي چې د افغانستان دولتي خبری آژانس دی، بختر آژانس، یا د افغانستان دولتي راډیو تلویزیون دی، دوی چې دي چې کومه ژبه استعمالوي، کومه پښتو استعمالوي، هغه کمزوري، هغه له تېروتنو ډکوي. دا خبره ډېره کېږي، او وایي چې حتی هغه غیر دولتي رسنۍ هغوی بیا دومره ډېر مشکل نه لري. اول خدا راته وایي چې دغه تبصره تاسې منئ که نه منئ، او که چیرې منئ نو آیا واقعا دولت د ژبې پیسه کې لا ډېر مسؤلیت نه لري؟
نو دولت مسؤلیت خو ډېر ده، خو له بده مرغه دولتي رسنۍ بیا هغو کې داسې کسان هم وي تر ډېره چې یا یې معاش کم وي یا په واسطو به ورغلي وي، هغوی بیا ډېر دې ته نه ګوري چې باید څه وکړي. او بل دا ده چې تر ډېره دې ته ناست وي چې یو متن په دري کې وي دوی پښتو ته راواړوي. زما نظر دا ده چې څه لیکل کېږي هغه باید یعنې د ژباړې په ځای ولیکل سي. اوس که خپله د آزادو رسنیو ته وګورو، تر ډېره دوی پښتو کې هم خپل یو څه تولیدوي، په دري کې هم تولیدوي، په هغو بیا ځکه په همدې وجه نیوکه نه کېږي چې څوک یو څه لیکي خپله د اول لاس وي، یعنې په پښتو یې تولید کړي وي یا یې لیکلي وي، او دولتي رسنیو کې وجه دا وي چې هغه د بلې ژبې نه ورته ژباړل کېږي.
ښاغلی غزه، د
ژبي پیسې کې وبل خبره هم کیږي او مين جمله دی رسنه یو دی ژبي پیسې کې ویل کیږي چې ډیر باس معمولا په کلمو باندې جمهور رئیس ته جمهور رئیس وایو کول
سمشر
د دې کلمو بحثه خو ډیر مهمه دی جمله جوړش دی ډیر مهمه نه وره او دوی وایي چې ډیر بحث کیږي باید په نه ووسی باید په دې ووسی چې جمله څنګه جوړ شي او په کومه کلمه پسې کومه کلمه راسي وایي کی څنګه استعمال شي کوم وایي کی په کومو ځایو کې په کومه معنا معیاري وګڼو او کوم غیر معیاري وبولو دغه خبره هم ډېره کیږي چې د ژبې بنیاد په نحو ولاړ دی کلمې پروا نه کوي کلمې به کلمې ته ترجیح ورکو کله بلې ته خو که د ژبې جوړښت او نحو ګډوډ شي دا ډېره بده ده څنګه د افغانستان په رسنیو باندې په پښتو ژورنالیزم باندې له دې اړخه تاسې څه تبصره کوئ؟
اوس خو تاسو خپله شي وویل چې ډېر د کلمو سوچوالي ته پام کیږي، خو کله د همدې یوې کلمې په سوچوالي سره کیدای سي د جملې کوم آهنګ د کومه ښکلا یې د له منځه ورسره لاړه شي، یا که چیرې یو ژورنالیست وي یا یو لوستونکی وي چې کله هماغه وایي له سکتې سره مخ کیږي. مثلا موږ که یو ځای وایو چې پلاني په هغه نیوکه وکړه، په دې ځای کې که انتخاب راشي زه وایم مدامتن ورسره روان ویل کیږي، نو یوازې د ګرامر ته باید ونه کتل شي، ځکه یو په ګرامر سره به ټیک د جملې به سمې راځي، ګرامر به سم وي، خو دې تر څنګ زموږ نقل لوستونکی دا کلي اورېدونکی دا تمم لري چې هغه متن روان ویل شي، ښکلا ولري، دې سره خپله یو څوک جذبېږي چې یا یوه لیکنه ولولي یا یې ووایي. که څوک یو لیکنه ولولي کېدای سي دا ونه وایي چې ولا ډېر ښه ګرامري جوړښت باندې لیکنه کړې وه، هغه وایي چې ولا ډېر ښه لیکنه کړې وه.
تاسو خپله په کلونو ویندوی کړې ده، نتاقیم کړې ده، نتاق سړی له هغه سره ډېره دلچسپي لري چې جمله داسې لیکل شوي چې په ژبه آسانه وویل سي، چې په ژبه روانه وویل سي. هغه د بلاغت علما دې ته سلاست وایي، یو سلیس کلام ښه کلام دی، یو شایسته کلام دی، طبعا دا اړخ هم دی. نو موږ کولی شو چې د ژورنالیستي ښې ژبې لپاره، بلکې د هرې ښې ژبې لپاره، ښه نثر لپاره، یو معیار دا وټاکو چې د کلمو په انتخاب کې د دقت کیږي. بله خبره د نحوي خبره ده، جمله د سمه یې د جوړښت په لحاظ، او بله هم د سلاست خبره سوه. دغسې ویلی شو که نه؟ په دغو درو خبرو نور څه اضافه کوئ د یوه ښه متن لپاره چې په راډیو کې یا تلویزیون کې یا اخبار کې لوستل کیږي او لیکل کیږي؟
موږ باید هغه د لیکنې په وخت دې ته وګورو چې دا لیکنه زموږ د لوستلو لپاره ده، د لیدلو لپاره ده، یا که د اورېدلو لپاره ده. که چیرې موږ یو جمله وي په راډیو کې وایو، مثلا زه اوس که په لیکل کوم اخبار ته وبلیږم چې ولسمشر امریکا ته ورسید، خو که همدا جمله زه په راډیو کې وایم، بیا د رسید سره هم اضافه کومه، دې لپاره اضافه کومه چې په دې ځای کې زما غږ چې ده ټیټېږي نه، په همغه خپل حال پات کیږي. او چې کله په خپل د افغانستان ولسمشر امریکا ته ورسید سره غږ ټیټېږي، کله چې سړی متن وایي ما ته خپله دا تجربه شوي. خو دلته که یوه هیور سره اضافه شي کېدای سي، یا د دې تر څنګ مثلا موږ په متن کې دا وګورو.
ښاغلی غزا، د ما په خیال باندې دا خو ښه خبره ده چې غږ ورسره ټیټ سي، ځکه که چیرې یو شکل جوړ کړو د جملو، سوالي جملې دي په حقیقت کې، له لاندې راځي مخ په بره، اسد څو بجې راغلی و، له لاندې مخ په وړاندې حرکت ده، مخ په بره. لیکن په بیانیه جمله کې، په خبري جمله کې، په داسې جمله کې خو د آهنګ په لحاظ د جملې حرکت د یوې لندۍ حرکت ته ورته ده، د یو منحني حرکت ته ورته ده، له داسې لاندې حالته ټیټ حالته شروع سي، وار په وار یو څه لوړ سي، ورو ورو بېرته ټیټ سي. کابل چې د افغانستان یو لوی ښار دی، د افغانستان پایتخت هم دی، په حقیقت کې له یوه ټیټ حالته دا جمله شروع سوه، یو څه جګه سوه، بیا بېرته ټیټه سوه. ما ته خو به داسې ښکاري.
ما د یوه بېلګې مثال ورکو، نور هم داسې یعنی جملې او کلمې شته دي چې هغه وخت کې کېدای سي دا واسطا نه دومره ټیټ سي چې لوستونکی یا اورېدونکی ورباندې سم پوه نه شي. زه وایم همدې وخت دې شیانو ته باید سړی پام ورسره وکړي. او بل راډیو کې ښه خبر دا ده چې سړی متن وایي چې هغه د کور په ژبه هماغسې یو متن وویل شي، دې سره زه وایم هر څوک پرې پوهېږي، ځکه راډیو د هر چا لپاره وي، رسمي انداز نه وي ورسره، او په هغه باندې هر څوک پوهېږي، ځکه کله کله یو چا نه به واوري وایي والا خبرونه مې واورېده خو پوه نه سومه چې څه یې وویل. وجه دا وي چې هغه خبرونه رادیو چې د ټولو لپاره د لوستو نالوستو لپاره خبر په داسې بڼه وړاندې شوی وي چې یا به ژباړه وي یا به دغسې پښتو کارول شوی وي چې د کور سړی به نه پې پوهېږي نالوستی. خو که موږ د متن لیکلو په وخت کې دا سوچ وکړو چې یاره څنګه دا جملې په کور کې وایو، په دې معنا نه چې موږ هغه کلمې مراواخلو چې نور خلک نه پې پوهېږي، نه، په یو داسې ډول چې زموږ د خپلې ژبې له چوکاټ سره برابرې وي، بیا په دې باندې اسانه خلک پوهېدلی شي.
ښاغلی غسان، تاسو په ژورنالیزم کې د پښتو د سم استعمال پیسې کې مقالې لیکئ، خو دا کار البته پخوا هم کېده، اوس هم ځینې لیکوال کوي، که دغه بهیر یاد کوي دغه کار څنګه روان دی؟
که موږ پخوانیو سترو لیکوالو ته وګورو، لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي په دې باره کې لیکنې کړې دي چې ژورنالیزم کې څنګه سم کړی شي یا څنګه ولیکل شي یا ژباړه څنګه باید وشي. ورپسې استاد رښتین د هغه یو کتاب ما لوستو، هغه کې د دا لیکلي چې یاره دا جمله مې بېګاهي کابل تلویزیون نه واورېده که راډیو نه، وایي دا کلمه یې ناسمه کارولې، باید داسې ونه لیکل سي. ډاکټر صاحب پالوال اعلی د شفا ورکې چې اوس ناروغ هم ده، هغوی په دې برخه کې کار کړی. استاد زیار یو کتاب ده، هغه ډیر څه پکې لیکلي دي، دا یې راوړي دي چې دا جملې باید څنګه ولیکل شي څنګه باید ونه لیکل شي. او همدارنګه استاد سمیم دې برخه کې کار کړی ده، استاد شفیق وردک دې برخه کې کار کړی. خو لکه څنګه چې اوس ژورنالیزم پښتو کې ورځ په ورځ پراخیږي او ضرورت ډیر ده، دا ډول تېروتنې یا ستونزې هم پکې شته دي، په کار د زموږ لیکوال دې برخې ته ډیره توجه وکړي، دوی وخت په وخت خپلو کې غونډې سره وکړي، په دې سره راټول سي چې دا کلمې دا جملې څنګه کارول کېږي. ځکه که چیرې زموږ ژبه همداسې روانه وي، زه وایم که اوس وګوره د ژورنالیستان نه ځینې ناسمې کلمې وي یا ناسم ژباړې لفظونه وي، هغه چارواکو ته هم لاړ وي، ولس ته هم لاړ وي، سبا به بیا د سم په ځای موږ ناسم کاروو. خو د دې د حل لپاره مهمه به دا وي چې همدې برخه کې لیکنې وسي او ژورنالیستان لیکوال ادیبان خپلو کې کینی سره ټولنې او غونډې ولري، وخت په وخت هغوی سره جرګه سي او حل لپاره یې هڅې وکړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com